مشال لړوي دا په خبرونه کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کله وای دا خبري سات دي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ د حکومت لخوا د اډیو لیکس کمیشن لکاره منی کړې د پاکستان حکومت د مئی نهمې پیښو کې ککړو درې دېرش کسانو مقدمه فوزی عدالتونو ته سپارلې دي او پښتون ژغورن غورځنګ د خړ کمر پیښې د ښکار شو په یاد کې غونډه کړې ده دا خبرونه تفصیل پاکستان سپریم کورټ نن د مئی په شپږویشتمه د اډیو لیکس یا غږیزی پټۍ اډیو ریکارډینګز کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړي او لوی سارنوال په ګډون ټولو فریقینو ته نوټس جاری کړي دي د عدلي چیف جسټس په مشرۍ کې پنځه کسیزه جرګګۍ د هغو څلورو درخواستونو اوریدنه وکړه چې د وفاقي حکومت لخوا د اډیو لیکس کمیشن د جوړولو په اړه په درخواستونو کې عدالت غوښتنه شوې چې د کمیشن جوړښت غیر قانوني وګرځوي دا کمیشن وفاقي حکومت د سپریم کورټ چیف د سپریم کورټ جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ کې جوړ کړی وو چې پکې د هغو مبینه غږیزو پیغامونو پلټنې وکړي چې د ځینو ججانو د کورنۍ غړي هم پکې شامل دي سپریم کورټ په تحریري حکمنامه کې ویلي دي چې کمیشن یې لکاره منی کړي او د پلټونو کمیشن نوټیفیکیشن یې معطل کړی دی د مقدمې اوریدنه یو دشته مئی پورې ځنډول شوی وزیر اعظم شهباز شریف وايي په ملک کې د سیاسي ګډوډي جوړولو لپاره قصدن هڅې روانې وي چې نتیجې د نهم مئی په پیښو اثر ته ورسېده په کراچۍ کې د کی فور اوبو پروژو د پرانستل پر مهال شهباز شریف نن ویل چې د مئی نهمه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو توره ورځ وه خو د ټولو ګډو هڅو او ګډو مشورو دغه سازشونه ناکام کړل نوموړي ویل چې د عمران خان ډلو د مئی پر نهمه په فوزي تاسیساتو چې د شهیدانو د یادونو سپکاوی وکړ د تاریخ یو تور باب دی نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې په القاده ټرست په نوم په درغلي په قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال په فوجي تاسیساتو سرکاري او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیانونه واړول د پاکستان د کورونو چارو وزیر او ویلي دي چې حکومت د نهم مئی د پیښو په تړاو په شپږو مقدمو کې یوازې درې دېرش کسان فوزی عدالتونو ته سپارل دي رانا سن اولاد د مئی په شپږویشتمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د مئی نهمې د بلبو په تړاو په پاکستان کې ټولې سلور سوه نه سلويخ مقدمه داري شوې وي چې ورسخه یې په اته اتیا کې د ترهګرۍ ضد قانون دفی یا ماده شامل دي د ویل له هغو څخه په پنجاب کې دوا او خیبر پختونخوا کې سلور مقدمه خای په فوزی عدالت کې پر مخ لاړ شي رانا سن اولاد دا تاثر ناسم دي چې ګواکې ټولې مقدمې به په فوزي عدالتونو کې پر مخ ځي نوموړي دا څرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته وکړي چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د خار د کیم زندان مشر ته ویل چې د مئی پر نهمه د لاهور د کور کمانډر په کور د برید په تور گرفتار شپاړس اتنه دی فوزي کمانډنټ آفیسر ته وسپاري چې ورباندې له فوزي قانون سره سم مقدمه وچلیږي د مئی پر نهمه د القاده ټرست په نوم د درغلي په قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهری شوې وې او سرکاري او فوجي ودانیو ته ځان رسولي ول فوج د مئی د نهمې او لسمې تر پیښو شاوخوا یو اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم د بلبګرو پر ضد مقدمه چلوي په عین حال کې عمران خان د ګوند نیول شو کسانو خلاف په فوجي عدالتونو کې د کاروایي حکومتي پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی هم ده پښتون اژغورن غورزنګ پی ټی ایم د شمالي بودستان د خلک مر د پیخي سلورم تین په مناسبت نن غونډه کړې ویل دي چې د پښتونو د حقوقو لپاره د سولېزي مبارزې قربانيان نه هېروي د غورزنګ مشر منظور پښتين بل مخخ او په کامي اسمبلی کې د جنوبي ورسان استاذي علي وزیر او یوش میر نور مخخ فعالانو د مې په شپږویشتمه د تاخیرو خلک مر ته ورغل اولته د وړل شو کسانو لپاره دعا وکړه منظور پښتين د خلک مر پیخي تل غونډه ته په خپل بنا کې ویل
رمضان پر ورځي په دوه پښتنو باندې د پاسا فایرینګ شروع کو وشتلې مخامل دوی تش لاس وو دوی ماشومان وو دوی ځوانان وو د دوی په لاسونو کې ګلونه او چخبلو من منو ته پېښ کول هغه ګولې په وراولې
دا 2019 کال د مئی پر شپږویشتمه په شمالي وسان کې د خلک امر له امنیتي پوسټ سره د ډزو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او له 60 زیات ژوبل شوي. ول د پاکستان فوج پر مخ ورس په بیان کې تور پورې کړ چې د موسن داول اولی زیر په مشرۍ یوې ډلې پر پوسټي برید وکړ او 15 سرتیري ژوبل کړ چې د فوجانو په ځوابي ډزو کې درې کسان وژل او لس ژوبل شول. دا پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د فندونو د کمی لکبل په خیبر پختونخوا کې د صحت کارت لاري د ناروغانو د وړیا یا مفت درملنې چاري زندګولې دي. ادارې د مئی په شپږویشتمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مئی 15 نه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د صحت کارت لاندې د مریضانو د وړیا علاج چاري زندګولې دي. د صحت کارت پلس مشر ریاستنولی نن مشر لوتیبل چې د صحت کارت په مد کې سټیټ لایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو لپاره 1000 روپۍ په کار دي خو د صوبې نگران حکومت ورته د پیسو ادایګي نه ده کړې. او وروستۍ خبر د چین د مرکزی ښار بیجینګ روغتیایي چارواکو د مئی په 26مه په 13 اونیو کې د کورونا وایرس د نوو کیسونو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ یوه نوې څپه راغلې ده. د هیواد په ځینو برخو کې خونځو ته ویل شوی چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د چین سرکاري خبري اجنټ د وبا د چارو پوه ژونګ نانشنان له خولی ویلي چې د جون په پای کې خی یوه اونۍ کې د ناروغۍ نوي کیسونه شاوخوا 15 میلیون ته ورسیږي. د نوموړي په فکر اوسمهال خی هر اونۍ د نوو کیسونو شرح شاوخوا 30 میلیون پورې ده. دا د مشالو دی خبرونه. خبرونه بل مشالو دی واوریدل او کچر سره باندې غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د کورونا چارو وزیر وای د 9 مئی پیښو کې ککړ 3 کسان مقدمه فوزی عدالتونو ته سپارل شوې. بلخوا فوزی عدالتونو کې د مقدمو اوریدنې هم پیل شوې. خو فعالان او وکیلان ولی د دې مخالفت کوي.
ولی چې هغه کې نه اپیل شته نه چې د هیومن رائټ چې دی یو کړی کېږي نو چې دی یو پولیټیکل پارټي ده غلطي کړې ده خو د دې د لپاره سیول ووټس دی.
د پاکستان دفاع وزیر وای په تحریک انصاف ګوند بندیز لګیدلی شي او امکان هم شته خو شنون کې په سیاسي ګوندونو بندیز ته څنګه ګوري.
پارټیو باندې پابندي لګولو چې کوم طریقه ده دا غلطه ده غیر جمهوري ده او آئین خلاف ده. دا په ماضي کې هم کامیاب شوې نه ده. پارټي په بین سره ختمیږي نه.
په خبر پښتونخوا کې د صحت او وړیا سہولت د فنډو نشوالي له وجې بیا تړل شوی چې عام ولس یې له ستونزو سره مخامخ کړي.
وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی دي ته هونه شدي خوشو بارنر شي لندن دا څوک شوکت خان هم دلار شي موږ سره د کرای پیسې نیو هسپتالونو ته وسلار شو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لوی تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې د 9 مئی په پیښو کې ککړ شپږو مقدمو کې یوازې 3 کسان یې فوزی عدالتونو ته سپارل دي. په دې لړ کې نور معلومات له اسلام آباد تاریخان اخلو چې لږه شبه مخکې زموږ همکار مجید بابر سره شریک کړي دي.
ثنا ثنا الله په خپل خبري ناشته کې 3 کسان یاد کړه چې هاوی فوجي عدالتونو ته سپارل شوی دي. نمونه یا نکړه البته دومره ویل چې 19 کسان په پنجاب کې دي او 14 په خیبر پختونخوا کې دي. او 13 کله په اول د پنجاب ذکر راغلی نو پاره کې چې نمونه مخ راغلی او پاره کې یو بخوانه د پنجاب اسمبلی یو ممبر هم دي خو نو نمونه لا ډیر زیات مخته نه دی راغلی. نو بهرحال دا خبره به هغه دا وی چې فقط شپږ FIR مقدمه چې کوم درشې وې دي په شاوخوا 500 کې نو پاره کې چې کوم کسان نام درشې وې دي نو هغه به فوجي عدالتونو سره دغه هغه مقدمه کې خو لکه شی بوڑان دی عدالته د دفاع وزیر خواجه آصف هغه دلته عرب نیوز په نامه باندې یو اخبار سره چې مرکه کوله نو پاره کې هغه بیا ذکر مو کړ چې کوم کسانو په مردان کې چې کوم د پنجاب رجمنت سنټر د فوجانو مرکز دی هغه یاد کړ چکدره کله یاد کړ د اف سی میاوالی کې چې کوم ایئر بیس دی د ایئر فورس ګجرانوالا کینټ یاد کړ کور کمانډر کور یاد کړ ایسای دفتر فیصل آباد یاد کړ. نو دوی چې په دې کې څوک ملوث دي او بیا خلک چې اشتعال چا پارولې دي دا خلک دي تنو هغه کې سونه با د عمران خان ته پوسټ یو شو چې عمران خان هم په دغه فوجي عدالت کې نو د وی چې امکان خو رد نه کړ مسترد نه کړ خو البته هغه دا و چې د لپاره به ثبوتونه په کار وی چې آیا عمران خان یا نور خلک دغه لپاره به قوي ثبوتونه په کار خو بارل دنه تاسو شو د عمران خان په اړه باندې هم
طاهر خان بلی موضوع ته وردو یو موضوع دا و چې کم دغلته رانا ثنا الله په خپل خبري غونډه کې د هغه فیرس ذکر وکړو چې نو فلای لیست ورته وي یا هغه کسان چې د ملک نه بهر د هوایی اډو د لارې نشیتلې د هغه یو فیرس مرتب شوی دی په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف د ډیرو پخوانو کابینې د غړو وزیرانو مشرانو نمونه دي نو د هغه کې د نورو نمونه شاملولو ذکر مشو په دغه نورو نمونه کی آیا کوم مهم شخصیت تھا
ګوره پخپل باندې د عمران خان لخوا بیان درګه عمران خان هم په پاکستان ځکه خواغه پخپل باندې نن په ټوئیټر باندې ذکر وکړ چې لکه دیوې جدي هر کله کې چې ردنوم په کوم شامل شي ځکه د خو ردن نه لري چې بهر لاړ شي نو بیا وختي ما ذکر وکړ د پی ٹی آی د ملکان نه چې کوم د قومي اسمبلی ممبر وو جنید اکبر مشاد ریډیو ته تایید کړی د چې څومره د خیبر پختونخوا د دی مشران دي قومي اسمبلی ممبرانو صوبای اسمبلی ممبرانو غټول په دې فهرست کې شامل شي
لا اسلام آباد د مشر اړیو همکار طاهر خان وو چې د موجوده سیاسي صورتحال په اړه راس لګښه بمخ کې زموږ همکار مجید بابر سره تفصيلات شریکول په همدې موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان قومي اسمبلی روانه میاشت په هیواد کې د قرارداد د منظورولو لاري د 9 مې په پیښو کې ککړو کسانو ته د فوزي قوانینو لاندې د سزا ورکولو منځوري ورکړه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او فوز مشر جنرال عاصم منیر هم له دې رسټو ویلي چې د 9 مې په پیښو کې ککړو کسانو ته به سخت سزاګانې ورکول کیږي خو بل خو د بشري حقوقو کارکونکي وای له دغه سره به په هغه هیواد کې د بشري حقوقو او د جمهوریت ودی ته سخت تاوان ورسیږي او نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې ورو
قومي اسمبلی د مای پر دوه اجتماع یو قرارداد منزور کو چې پکې ویل شوی پارلمان تر پوزي قوانینو لاندې شرخو خو ته د سزا ورکولو ملاتړ کوي قرارداد د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وړاندې کړ خواجه محمد آصف په دغه وخت ویل چې نه مای یو تور ورځ وو په دغه ورځ سرکاري او پوزي ودانیو ته د زیان رسونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي
جناب والا آپ کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی
قومی اسمبلی دمئی پر نہما د تحریک انصاف گند مشر اور پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وسطو د احتجاجنو پر محل د تشدد په پیخو کې خلک کسانو ته تر پوزی قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړی دی په دغه قرارداد کې ویل شوی چې قومی اسمبلی د تحریک انصاف ته مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وسطو د احتجاجونو پر مهال د تشدد په پیښو کې خلک کسانو ته تر پوزي قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړی دي ل دغه ورستو په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو ادارو د پاکستان د حکومت پر دغه فیصله سخت تنقید کړي د دوی په خبره ل دې سره په هغه هیواد کې جمهوریت ته زیان ورسی او باید دغه مقدمه په سویل عدالتونو کې وچلیږي خو د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د مئی پر 15مه مشال ریډیو توای حکومت سنوي قانون نه دی کړي یوازې د پوزي قوانینو لاندې سزاګانې ورکول یې تایید کړې دي ځکه چې په نهمه او لسمه مې سرکاري او پوزي ودانیو ته تاوانونه رسیدلي تحریک انصاف ګوند لخوا د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوی او لسګونه ژوبل شوی وو همدارس پوزي تاسیساتو او د پیښور ریډیو پاکستان په شمول ګڼو سرکاري ودانیو ته زیان واوخت خو قانون پوها نور عالم خان مشال ریډیو ته وایي په دغه پیښو کې زیاتره ولسی کسان ککړ وو نو باید چې په ولسی عدالتونو کې پرې مقدمه وچلی کی
جیتیو ته جوړه کړی دا نو دا په کتل کې کی چې آیا دا پارټي والا کارکونان یا دا خلچ دي دا د بل ملک انټلیجنس ادارې سره خو هیڅ رابطه نشته. دی دې د وژنې بیا په آرمی اکټ لاندې چې دا ټرای کوي، خو په حیثیت یو هیومن رایټ اکټیویست مونږ چې دی د دې مخالفت کوو، او مونږ پارلیمنت هم چې دی مخالفت کوو چې هغه چې دی څنګه د پکار او محکم چې دی چې کله ای پی ایس او شو آرمی پبلک اسکول والا دی پارلیمنت چې دی آرمی اکټ لاندې چې دی ملٹری کوډ ڈیمانڈ کرو هغه غلط کرو مونږ پاره کې نه ولې چې هغه کې نه اپیل شته نه چې دی هیومن رایټ چې دی کړی کیږي. نو په هغه هغه کې مونږ مخالفت کړ نن چې دی یو پولیټیکل پارټی ده غلطي کړی ده، خو د دې د پاره سیول کورس ته
د قومي اسمبلی لخوا تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکولو د تایید وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي وو چې له تشدد ډکو مظاهرو کوونکو او پلانونکو ته به تر پوځي قوانینو آرمی ایکٹ او آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا سرکاری خوبیہ قانون لاندې سزاوی ورکول کیږي. هغه زیاته کړې وا چې ګډوډي جوړونکو او د پوځ یادګارونو ته زیان اړونکو سره به هیڅ رعایت نه کیږي.
فرخند اسد د جزاس رپورٹ لاندې کو په همدې موضوع کې پاتې کیږم. د پاکستان د دفاع وزیر هغه سرګندونو په خبرګونو راپارولي چې پکې پر تحریک انصاف د ممکنه بندیز اراده ښکار کړې ده. خواجه آصف د مئی په سلوشن په اسلام آباد کې خبرونو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو فیصله نه ده شوې، البته پر دې خبره غور روان دي. خو په ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغه سی یو ممکنه اقدام مخالفت کوي. حکومت وای د مئی پر نهمه چې قهرجنو مظاهرچانو پر فوزی او دولتي ودانی حمله کړي وي، هغه د تحریک انصاف مشران نو پلان کړي وي، خو پی ټی آی دا تورونه ردوي. عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې لزین کارپوهانو سره پر تحریک انصاف د حکومت لخوا د ممکنه بندیز موضوع څېړل ده.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د خپل 28 کلن تاریخ تر ټولو مشکل پړاو زخه تیریږي. د ګوند په خپل سیاسي تاریخ کې جلسې، مظاهره، درنې او شاوخوا درې نیم کال پر پاکستان واک هم کړی دی. خو د روان کال د مئی پر نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د قهرجنو مظاهرچانو لخوا پر پوځي او دولتي ودانیو د حملو پیښه د دې ګوند وجود له خطر سره مخامخ کړي. حکومت او فوج تور لګوي چې دا حمله تحریک انصاف کړی دي. تحریک انصاف بیا داوا کوي چې له حملو سره د ګوند په هیڅ د دوی هیڅ تعلق نشته. خو د مئی پر څلورشتمه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال دا تور بیا تکرار کړ چې دا په خبره حمله تحریک انصاف د منظم پلان لمخې کړې ده. هم پر دې مهال هغه داسې خبر وکړه چې په اړه یې په ټولنیزو رسنیو غبرګونونه راپارېدلې دي. هغه وویل چې غور کوي چې پر تحریک انصاف بندیز ولګوي. پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پلویان د دې وړاندیز ستاینه کوي، خو زیاتره کسان چې آن پکې د پی ټی آی مخالفین هم شامل دي مخالفت یې کوي. په دوی کې یو هم د سیاسي چارو پوه او لیکوال زاهد حسین دی. نوموړي د مئی پر 15مه مشالې ټول چې پر یو ګوند یا سیاستوال بندیز لګول نتیجه نه ورکوي.
خواجہ آصف صاحب نے تاریخ سے سبق نہ دے دکھے یو گوند غیر قانونی او یا کوم سیاسی مشر نہ اہل گردول سرا هغه نشي ختمولی. نن په پی ټی آی باندې ولګول خو سبا له بل نوم سره بل ګوند مخې ته راشي. زموږ مخې ته د یو ګوند مثال شته چې ور باندې بندیز لګول شوی او هغه وو نیشنل عوامي پارټي. خو له هغې نه انتي جوړه شوه. دا طریقه به کله هم بریالی نه شي. په دې کې باید په خاصه توګه سیاسي ګوندونه له احتیاط کار واخلي. خپله عمران خان هم سبق نه دی زده کړی او چې کله په واک کې ونو اپوزیشن به یې په نښه کاوه او اوس کدا کار پی ډی ایم کوي، نو د دې به سیاسي قیمت ادا کوي.
د پاکستان په شاوخوا 15 اویا کلن تاریخ کې پر کمیونست پارټي، عوامي لیگ، نېشنل عوامي پارټي، جی سند، قومي محاذ، اریسر او تحریک لبیک باندې بندیزونه لګیدلې دي. خو د دې سربېره هم دا ګوندونه په پخوانی یا په نوی نوم نن هم په پاکستان کې سیاست کوي. هم دې ته په پام سره د ملي جمهوری غورځنګ یو مخکښ افراسیاب خټک د مئی پر 15مه مشال ریډیو ټول چې پر یو ګوند بندیز لګول غیر جمهوری او غیر عیني عمل دی.
پارٹیو بنے پابندی لگولو چکم طریقہ دا غلط دا غیر جمہوری دا او آئین خلاف دا دا پو ماضی کیم کامیاب شوی نا دا پا پارٹی په بین سره ختمي غينا زه چې کومه پارٹی کې ومه نېشنل اوي پارٹی زما مخ کې دوه ځله په غي باندې بندیز ولګېدو یو ځله 1900 اویا کې او بل ځله 1950 اویا کې خوغه تاریخ خوغه سره ختم نشو د عمران پروجیکټ چې دا جنرالانو جوړ کړو جنرال پاشا جنزیل الاسلام فیض باجوا نو دوی دا د غنی پام لري نو په دوی لاس پاکي او دا بیا غورځي نه هم دې مې خبره غلطه ده نو دا خو هغه کیسه چې 2014 کې شروع شوی وکړه بیا هغه ځنه خلک راونی سي او په ټولو باندې مقدمه چلوي خو هغه ته ګوتې نه ورډي هغه ذکر هم نه کوي
خو خواجه آصف د مې پر څلورشتمه نیټه شخصي ټلویزیون سماته په مرکه کې وویل چې نیشنل عوامي پارټي او نورو ګوندونو بندیز لګول یو بیل پسې منظر لرلې خو دغه په خبره تریک انصاف د پاکستان پر اساس حمله کړې ده د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان لپاره د خواجه آصف او د واکمن اتحاد د مشرانو دا دلیل کانې کونکي نه دی
بلیک جیټ بین لګی په یو پارټي باندې او چاغه جو کړی کم واکدارانی نی کم فوجیان او ریٹائرڈ فوجیان باندې عمل کې شامل وو چې هغه مخترانې شي او هغه ټای نه شي نو تاسو بلانکټ بین باندې به اس داسې لګي الٹا سیاسي نظام چې دی هغه به نور ککړ شي هغه کې به نور چې دی انتها پسندی راشي او دهشتګردۍ طرف ته به خلکو پام زیات شي
خپل عمران خان هم د مې پورتل رښتمه په ویډیو وینا کې ویلول چې حکومت یې نظریه نسی ختمولای د نوموړو وکیل ظفر اقبال هم د مې پورتل رښتمه په اسلام آباد کې خبرارانو ته ویلول چې کچيري پر تریک انصاف بندیز ولګول سو نو دای به دا ګام په عدالت کې چیلنجوي
مشر تاسو غوي عبدالحی کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو پښتون اشغورن غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د خلک کمر پیخه کې د دوی په پر امن مظاهره چانو ګولې ورېدلې بي او خپل شهیدانو لپاره انصاف غواړي او کله به هم هیر نکړي دوی د مې پر اشپګ وشتمه خلک کمر پیخه په یاد کې غونډه کړي چې ورته د غورزنګ نور مشران هم ورغلي ول د غونډې نور تفصيل عمر وزیر راکوي
دغه غونډه د غورزنګ مشر منظور پښتون د غورزنګ بل مخکښ او پارلیمان غړی علي وزیر سره د نورو کارکونکو شمالي وزیرستان ته تللی ول دوی د خړکمر پیښه وژل شو کسانو قبرونو ته ولاړ او ورته دعاګانې وکړې د مې پښپګ وشتمه کال 2019 کې د تاخیل خړکمر سیمه کې د غورزنګ یو احتجاج پر مهال امنیتي پوسټه سره ډزو کې 15 مظاهره کونکي وژل شوی ول او تر شلو زیات ژوبل شوی ول فوز ادا کړې و چې د کمی اسمبلی استاد محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په پوسټر ډزې کړې وې چې فوز په دفاع کې ورسته ډزې کړې خو غورزنګ دغه تورونه تل رد کړي او وایي چې امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی پورم نه احتجاج کوونکي وژل شوي ژوبل شوي ول د غورزنګ مشر منظور پښتون د غلطه غونډې ته وینا کې وویل چې د دوی پورم نه مظاهره کوونکي ووژل شول اغوی ته به هرو مرو انصاف غواړي
دا د امن غوښتن وو دا ظالم ته ظالم مایل وو په دې ناره کې دوی دلته احتجاج چې کولو او احتجاج کوونکی انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي زروز د رمضان پر رکشه په دوو پښتنو باندې د پاسه فایرینګ شروع کو وشتل یې مخامل دوی تش لاس وو دوی ماشومان وو دوی ځوانان وو د دوی په لاسونو کې ګلونه وو چې خپل مېلمنو ته پېښ کول هغه ګولې په ورولې بیا یې چې څوک نیولای شول آی ونیول
پښتین خپل وینا کې د غلطه د پښتنو په سیمو کې په قدرتي وسایلو هم خبره وکړې او تورې پورې کړ چې دغه وسایل د دوی څخه لوټلې شي د خپل حق لپاره د خلکو منظم کېدل ضروری دي
زموږ ملګری د یو فکر د پاره شهید شوی وو دا د مې ورځ خامخا نتیجې راځي موږ خپل شهیدان کله هم هېر کړی نه دي خو کچېری دا ته هیڅ یو خامقام ترسي ستاله پښتنو په خاور باندې زمرد دي سره زر دي کاپر دي کرومایټ دي نفرایټ دي ماربل دي څنګه دي چلغوزی دي دیار دي راشه نن بل سړی درنا د پاسه قبضه پکړی دا اوس دلته مزاحمت پکار دی دلته مزاحمت د خپل وسایلو هغه وسایل چې خدای درکړي دي
حکومت د خړکمر پیخې وژل شو او ژوبل شو تا ورسته مالی مرستې هم کړې وې د یادې پیخې په مقدمه کې د وزیرستانونو ناکامی اسمبلی استازي محسن داوړ او علي وزیر هغه وخت نیول شوی ول چې سلور میاشتې پس د هریپور زندانه خوشي شوی ول غونډه کې د غورزنګ مشرانو وویل چې د پورم نه مبارزه قربانیان به هیر نه کړي او په یاد کې به غونډو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو غوږی په خبر پښتونخوا کې د مالی بحران له وجې یو وار بیا د پاکستان د بیمو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن په صوبه کې په صحت کارت د علاج د بندولو مرسله جاری کړي. یادې ادارې د مې په ولسم په مرسله کې ویلي چې د صحت کارت پاتې لس ارب روپۍ ورته نه دي ورکړل شوي، ځکه دوی دا سہولت تړلې دي. بلخوا د دې له وجې عام خلک ستونزو سره مخامخ دي. تفصیلي عظمت علي شاه رپورټ کوي.
دا صحت کارت پلس مشر ریاض تنولی مشال ریډیو ته اول چې دا صحت کارت په مت کې سٹیټ لایف کارپوریشن ته د 2 میاشتو 8 ارب روپۍ پکار دي، خو د پیسې نه جمع کول لوجي اداري د صحت کارت سرویسز بند کړه.
د سٹیټ لایف مونږ ته چې کوم واجبات د دې پوره کال د پراغه 3.5 ارب روپۍ کې مونږ 3.5 ارب اغی ته ورکړی دي او لسی مونږ ته پاتې دي. اپریل د میاشتې پوره سالور ارب او د مئی د میاشتې سالور ارب دا غی مونږ ته پاتې دي. دا غی د بارای مونږ ته د 25 مئی ډیډ لاین راکړو دی. اته ارب کې کم از کم سالور ارب راکی مونږ ورته ډیر ریکوست کو چې یار مونږ ته یو 15 دی نور راکی. د محکمه مالیاتو نه به اغی ته سفرنس جاری شي او امید دی چې درز د ختمېدونه مخکې مخکې به دغه سہولیات چې دي صحت کارت دلاندې آبا خلکو ته بیا واپس جاری شي.
دا مردان اوسیدونکي رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور زیاتره ناروغان یې په صحت کارت علاج کوي، نو باید حکومت ته زر تر زره د صحت کارت مسله حل کړي.
یو خو چې موږ هسپتال د لاړ شو نو جو مریض ور ولې وي صحت کارت بند او کولو صحت کارت بند او کولو، نو دا هم غریبانو خلکو ته مسله رانه سنا ولو وزیر اعظم صاحب او عمران خان او شاه محمود قریشی دي ته خونی شدي خو بار نه شي لندن دا څوک شوکت خان هم د لاړ شي موږ سره دا کرے پیسې نیو هسپتالونه بس لاړ شو. دی خو لوی مسله جوړه کړې ده موږ لپاره. مو غریب خلک چې صحت کارت بن شي موږ علاج پس باندې کوو.
لدیړ واندی هم د اپریل په میاشت کې د فندونو نه ترلاسه کېدو لوجي سټیټ لایف په صحت کارت د درملنې اسانتیاوي ځنډولې وي چې د حکومت سره د کامیابو مذاکرات وروسته یو ورځ پس بیا بحال کړي. دا مردان د شخصي هسپتالونو اتحادیه جنرال سیکرټری ډاکټر مجیب مشال ریډیو ته ویل چې د صحت کارت د بندیز سره نه یوازې د نوې ناروغانو درملنه بلکې رواني درملنه هم متاثر کیږي.
دغه جی دا ټولې پیسې چې بندي دي د زیاتره د هسپتالونو چې کوم اونرز دي یا د هسپتالونو کوم پیسې ده زیاته پیسې دي کې د هسپتالونو والا مطلب یوز کیږي. ته هر هسپتال چې کوم دي نو 3-3 کروڑ روپۍ د حکومت طبقه ایجاد پاتې دي. هر ورځ د دې نوې پالیسی د سټیټ لایف طرف نه ایشو کیږي. د هغه سره د هسپتالونو چې کومه کارکردګي د غم متاثر کیږي. ما او چې کوم ډاکټران دي اغم اغه خپل اغه شان پرفورمنس نشي ورکوله او هغه مو سره بیا د مشکلاتي چې هغه غریب خلک کم راشي او دا غو سره دغه پیسې نه نو بیا دغه علاج غشنته ونی شي او هسپټل ما غته هغه سہولیت ورنکې چې کم سہولیت هغه ته پکار دي.
دا صحت کارت پلس ته ویب سټ د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 2 لک کورانه په صحت کارت د لسو لک روپو پورې مفت علاج کولی شي او په یاد پروګرام باندې هر کال 3 ارب روپۍ لګښت راځي. دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2014 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارت په نوم د بیمې لالارې د محدودې درملنې پروګرام پیل کړو. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی دروانه کړي نوې برخه ته راورسو. تاسو یو څو خبرونو مهمه برخه وو. د پاکستان سپریم کورټ نن د آډیو لیکس یا غږیزي پټي آډیو ریکارډینګز کمیشن پر ضد د درخواستونو اوریدنه سر ته رسولې او پریکړه محفوظ کړې ده. د اعلی عدلي چیف جسټس په مشرۍ کې 15 کسیز جرګهګۍ د هغو څلورو درخواستونو اوریدنه وکړه چې وفاقي حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن د جوړولو په اړه وو. په درخواستونو کې د عدالت غوښتنه شوې چې کمیشن جوړښت دي غیر قانوني وګرځوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې حکومت د مئی 9 د پیښو په تړاو په شپږو مقدمو کې یوازې 3 کسان فوزی عدالتونو ته سپارلي. رانا ثنا الله نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د مئی 9 د بلوو په تړاو په پاکستان کې ټولي 479 مقدمې دایر شوي چې ورڅخه یې په 8 اتیا کې د ترهګرۍ ضد قانون دفی یا مادي شامل دي. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه د خزی بشرا بیبي په ګډون د ګوند په یو شمیر سیاستوالانو سفری بندیزونه لګولې. د حکومت د مې پر 15مه او 16مه د هغوی نمونه د سفری بندیزونو په نوملړ کې شامل کړی دی. دا پاکستان د بیمو چارو حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن د فنډونو د کمۍ له کبله په خیبر پختونخوا کې د سیټ کارډ د لارې د ناروغانو د وړیا درمنې چارې ځنډولې. ادارې د مې پر 16مه په خبر پاڼه کې ویلي چې د مې 15مه نه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د صحت کارډ لاندې د مریضانو د وړیا علاج چارې ځنډیدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن ویلي چې د اوکراین په نیپرو ښار کې پر یو روغتون د روسیې په یو میزایلي برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دی. په عین حال کې د روسیې چارواکو هم نن د مې پر 15مه د هیواد په دریو سیمو کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د بریدونو راپور ورکړی دی. او د چین مرکزي ښار بیجنګ روغتیایي چارواکو د مې پر 15مه په تیرو څلورو اونیو کې د کورونا وایرس د نوي کیسونو خبر ورکړی دی. په داسې حال کې دا چې په هغه هیواد کې د کووید 19 ناروغي یو نوی صفه راغلی ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدلو او تاسو هم د نور رپورټونو په لور راغورځم. د کراچۍ ملي زندانونو څخه نور او بیا افغانان خوشی کړل شوی دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل مونږه کاکړ ویلي چې د افغانانو په بند کې خپل سزا پوره کړی ده. دغه سپا کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرال وای چې تیر کال جولای میاشتې رئیس نګدې څلوري سبا افغانان له سین زندانونو څخه افغانستان ته لیږدول شوی دي. بلخوا په کراچۍ کې مش افغانان وای چې وس هم د پولیسو لخوا بې ځای زورول کیږي. د سین حکومت وای یوازې هغه کسان خپل وطن ته ستانه کوي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورت کې ورو.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ د مای په سلی رښتما مشال ریډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوې دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلې دي. په لیږلې شوې افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بلبل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوې چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. په کراچۍ او په دانورو خارونو کې د افغانانو د نیولو شکمای ولړی روانه و، هغه لا دوامدار ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشی شوی افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانی پوره کړې وي. پسن کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوی دي. خو سم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن دلاري افغانستان ته لیږلي دي. نو موري زیاته کړي چې دا افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولی وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهسي دوی نږدې 2300 افغانان لسن زندانونو څخه افغانستان ته لیدلې دي چې خزي او ماشومان پکې هم شامل دي. نو موري وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې زني وګړي لا بندي چې د دوی د خوشی کولو لپاره د دوی هسي رواني دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیسو د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په سلی رښتما مشالې ډیو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللې چې بهر اوزینو پولیسي نسی او روپې ترې اخلي.
چې پولیس د خاص خم خلک وسندن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کارت هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په غسر باندې نسی پیسو د پاره نسی سره بخلاص. دا ټول چې دی دا ماجر کې خلک ټول غریب خلک دي ماجر دي. بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نصیب برابر ولای ال د پولیس والا ونی سي پولیس والا نور تنگي سره.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل عبدالهادي اډوکیټ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې وس هغه افغانان هم نیول کیږي چې په کراچۍ یا د سند په نورو برخو کې ځایګی دلی دي. هغه هم د بارډر د لاري لیګل کیږي.
دا غړې ایشو دا بدل دا خصوصا کراچۍ کې چې دا خلک راځي بارډر کراس کې د دې سره څنګه خلک انواز لري هغه دې ځای تراله سي ماشومان دي پای کې بیا دل دراشي په گاډیو کې ناش سيډي ورته مسلې تکلیف او سچې افغانې دل پیدا شې دي او خپل کلی پته نشته دي او خپل علاقې پته نشته هغه دل دي او بیا دی واپس ریپورت کی واپس ناغو دنه خپل کلی نه رشتہ دارانو هیڅ پته نه ده. ځکه چې دا هر ورځ یو مسله ده. ماشومان پدې کې دي، زنانه پدې کې دي، بیماران پدې کې دي، مشران پدې کې دي. دا یو ورځ مسله نه ده.
د کراچۍ په ګډون د سن صبح په بیا لا بیا بیلابیلو خارونو کی تیر کال د جولای د میاشتې راهسی افغان کډوالو د نیول پیل شوې دي. د سن صوبایي حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو وار په وار مشالېډو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او داسې غیر قانونه افغانان نیول د دوی قانوني حق دی. د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي. پولیسو چې تروسه په کراچۍ او د سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولې دي د هغوی په ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولې دي. په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو د وکیلانو په وینا چې پاکستان ته زیاتره هغه افغانان راغلي وو چې ناروغه وو، خو بیا دلته نیولې شوي وو او زندانونو ته اچولې شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه رجسټر دي، خو د 14 نه تر 15 لکه پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجا،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
باډی وې
په 3 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال پنوم
په 5 بجو.
مشال د تاسې غوږی د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف له شمیرو سره سم په ټوله نړۍ کې د سالنډۍ او ساه سره تړلې نورو ناروغو له وجې هر کال 1 لک کسان او په پاکستان کې 65,000 کسان مړ کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت په روغتونونو کې د اکسیجن ګیس لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي. د صوبی نگران حکومت د مئی پر 26 په 400 کې د اکسیجن پلانټ پرانستی دی. د چارواکو په خبره هم د غډول پلانټ په اپټ آباد کې هم جوړوي. حکومت په دې لړ کې یونیسف څخه مرسته هم غوښتې ده. تفصیل لپاره خبره شبیر احمد جان راکوي.
د مې 5 پګشتمه د 400 رزړو مېرمنو او ماشومان هسپتال کې د اکسیجن ګیس پیدا کولو د پلان پرانست په موقع د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وویل چې د یونیسف لخوا لګول شوی د اکسیجن پلان په د ورځې خوشا 80 سلندر ګیس پیدا کوي، کم چې نه یوازې د دې هسپتال بلکې د ټولو ضلع د روغتونونو ضرورت نه سیوا دی. یونیسف چې ټول نړۍ کې د ماشومانو د صحت، تعلیم او د خیګړو لپاره پنګ ورکوي او کارونه هم کوي. شمیرو تر مخه پاکستان کې خوشا 75,000 ماشومان هر کال په هسپتالونو کې د اکسیجن ګیس ته نشوالي له وجې مړ کیږي، په خصوصي توګه وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې. نگران وزیر اعلی په دې مقابل
ټول دنیا کې تقریبا 1 لک ماشومان چې 2 کالونه چې کم وي هغه په دې وجه باندې مري چې اکسیجن نه او زمونږ په سلو کې د پاکستان کې د کم 75,000 ماشومان
اکسیجن پلانٹ تیار ہوں کی دا یونیسف عملی انجینئر اعجاز علی پدی اڑول چې دا پلانٹ ډیر غټ مقدار کې او خالص اکسیجن گیس پیدا کول توان لري.
دا یونیسف ټول پاکستان کې 5 سایټ سلیکټ کړو دي لپاره نو دې کې 400 امبې د مونږ فرست سایټو دا تقریبا د دې کار مونږ جنوري کې شروع کړو دي او په دې مې کې پکې مشينري ولګي دا مشينري به تقریبا 8-9 کروڑ پو دا یونیسف د باندې راغوخې دي او د دې کیپاسټي دا چې دا په یو منټ کې 500 لیټر گیس پرووایډ کوي، تقریبا 70-80 دا غټ سلندر به دا د ډیلی ډکې دي او نو د دې هسپتال تقریبا چې کم ضرورت ته نو هغه 10-12 روټین کې دی لګي او امید دا دی چې د ټول ډیسټریکټ د پاره چې کوم وړ هسپتال نه دی یا ډی ایچ کیو دا هي کوم د ګیز ضرورت ان شاء الله ختم شي دا به دی پلان نه پوره کوي.
دا خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی پوینا صبح کې دا وخت مالی بحران دی په خصوصي توګه هسپتالونو کې. د یونیسف نه دوی د صبح په جنوبي اضلاع کې هم دغه ډول سہولت غوښتنه وکړه. دا د منرا چې کال 2020 کې د ټول نړۍ په شان پاکستان کې هم د کورونا وبا راتلو وروسته د ملک ټول لوی وړو سرکاري او شخصي روغتونونو د اکسیجن ډیر لوی کمی سره مخ شوی وو او د اکسیجن د کمی له وجې ګنشمیر مرګونه هم شوی وو او یوازې خیبر ټیچنګ هسپتال کې په یوه شپه 6 کسان د اکسیجن د نشوالي له وجې مړ شوی وو. د اکسیجن به د پنجاب نه راتلو ولې په وخت اکسیجن نه راوښتو په غفلت د هغه وخت حکومت د خیبر ټیچنګ روغتون د ډایرکټر په شمول اوه اهلکاران نوکرې متل کړي هم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر 2 بجو، د شپې لنه تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لزره و سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال رادیو تاسو غواړي پرون په پیښور کې د نرخزیانو اتحادیې یو خبري غونډه وکړه. دوی ویلي چې د شری عدالت لخوا د نرخزیانو د جنس بدلولو خبره د غیر قانوني ګرځولو پر ضد بستر عدالت ته ځي. د مې پر نورلسم شری عدالت ویل چې د نرخزیانو د حقوقو په قانون کې د جنس بدلولو خبره غیر قانوني ده. نرخزیان وايي باید شری عدالت د جنس بدلولو د خبرې پر ځای د دوی په خوندیتوب یا دیتو تحفظ خبرې کړي وای. بلخو د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد خان وايي چې د شری عدالت پریکړې ته ناسم تاثر ورکول کیږي. نو موږ زیاته کړه چې شری عدالت یوازې دا خبره کړي دا چې یو تن د نفسیاتي مسلو له وجې خپل جنس بدل یا دبي، نو دا د شریعت خلاف دی. نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورت کې.
د مئی په سلی رښتما د خیبر پختونخوا نرخزیانو په ترانسجنډر اکټ کې د هغوی د حقوقو د خوندیتوب په اړه په خبر پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د نرخزیانو د اتحادیې ترانس اکشن الاینس په وینا چې د مئی په 19 وفاقي شری عدالت د نرخزیان لپاره د خپل خوخي د جنس ته تبدیلې اجازه ناقانونه ګرځولې چې پر ضد یې عدالت ته ورزي. د ترانس اکشن الاینس مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د شناخت او د حقوقو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون ونه کړل شي.
زمونږ پہچان زمونږ نواغشتو زمونږ په حق کې فیصله کړي وي، نو دا به ویلو چې دی قتل وایم، دی له چې دینو هیلت ورکې، دی له سر چت ورکې، دی له نوکریاں ورکې، دی له ایجوکیشن ورکې، نو دی خو زمونږ نه حق واغشتو.
د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان د نرخزیانو د حقوقو د قانون پر ضد وفاقي شری عدالت کې در خواست جمع کړو او ادای کړو چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. په اکټ کې د ترمیم تجویز کوونکی سېنېټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او البته هغه باندې پابندی لګولې چې سړی پورا خزه ده او جسمانی شخص مکمل ده، اس قسم مسئلہ ورته نشته ده. خو هغه دماغی طور باندې بیمار ده او دماغی طور باندې هغه دا سوچ او فکر لري چې ما کوم جسمانی مکمل شخص ده او د دې په بنیاد باندې چې ما کوم جنس ته نظر دانی ما زر دی الټا ما، یعنی که خزه پورا خزه نظام سره تصور کوي او که پورا سره نظام خزه تصور کوي، نو عدالت وی چې دا خلاف شریعت ده، خلاف اسلام ده. دا دغه حقیقت ده، دا پروپاګاندا او سیلف پرسیو جنډر آیډنټیټی، یعنی د خپل مرزه سنتیشن حق چې اوسړې د جسمانی تور باندې ارسي او چې داغه خپل ځان په باره کې سب ګومان لري هغه د هغه جسمانی ساخت علی الرغم د هغه د جسمانی ساخت خلاف وي، نو هغه د حق چې هغه د ولري، نو دې ته سیلف پرسیو جنډر آیډنټیټی نو عدالت ته خلاف شریعت ګرځول دي.
د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو کی ماهیګل مشال ریډیو ته ویل چې د فیصله پر ضد د ملک د نورو خارونو د نرخزیانو سره په شریکه اعلی عدالت ته روان دي.
د چا اعتراض دی راشي ټیبل ټاپو کې موږ سره کینی چې څه پکې تبدیلی کیږي هغه وکړو ان شاء الله. موږ دا نه وایو چې موږ هم جنس پرستی پھیلاو، LGBTQ پرموټ کوو یا لیسبینز پرموټ کوو، نه موږ دا وعده حق واړو او نه موږ بل کی دا خبره کړې دی موږ چې دی وعده حق راکړي. 2018 کې دا بل جوړ شوی او تقریبا 7 کال په دې باندې کار هم شو. ډیر پکې خواجه سره فائدہ کړو چې په کارډونه ورته میلاو شو او ډیر احساس پروګرام او پاګه کې هم د خواجه سره ته ډیر بینیفیټس میلاو شو. اوس چې کم دا مستری شوی دی نو خامخا هغه هر څه الریډی ختم شوی او پولیس ڈپارٹمنٹ کی زمون یو ریسپیکٹ هغه بمون لا ریسپیکٹ را کول اوس نو خبر و اوردل اوس هغه هر سبا ختم شي چې کم د صد کالو یو مهنت او هغه ختم شو مو ریورس لاړو اوس مو بیا زیرو نه سٹارټ کو.
ٹرانسجنڈر ایکٹ په کال 2013 کې د سینټ نه پاس شوی او په کال 2022 کې پر د اعتراض پورته شو چې د جنس د تبدیلی خبره غیر شرعي ده. په ایکټ کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانی او جرمانی هم خودي شي وي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی د شمال وسند شوال اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د حکومت دې د دوی سیمه له وسلوالو پاکه وګرځوي او د خپل کورونو ته د ستنولو لپاره اقدامات وکړي. د شوال دغه اوسیدونکو له تیرو نهو کلونو راهیسې بې کوره دي. د پاکستان فوج په 2016 کال کې د وسلوالو ضد د ضرب اعظم په نوم عملیات کړي ول او پر دې مهال تر لس لکه زیات کسان بې کوره شوي ول. په دوی کې زیاتره کسان اوس کورونو ته ستانه شوي، خو په ګڼ شمیر کې اوس هم په خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزي مشرانو په یوه جرګه کې د واپسۍ ډاډ ورکړی، خو ورته وویل شول چې د شوال اوسیدونکو د واپسۍ مراد نشته. سو غوښتنې کړي چې څنګه د نور وزیرستان واپسي شوي، هلته د ډنګو کورونو د معاوضو سروې او نورې مرستې د دوی هم حق دی، ځکه چې 2014 کال فوزي عملیاتو رهسې لا هم بې کوره دي. د شوال اوسیدونکو د غوښتنې هم کړي چې د شوال ډومیسایل او کامی شناختی کارډ هم د شوال په ادرس پتا ورته جاری شي. د شوال اوسیدونکو ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسی مزر کې دون کې ده، خو د واپسی مرستې د شوال به کور شو لپاره نشته، ځکه چې د شوال شمالي وزیرستان ډومیسایل پتا یا ادرس دغه خلک نه لري. نو آیا شوال د وزیرستان برخه نه ده؟
څو ورځې مخکې امنیتي چارواکي د شاول د خلک یو جرګه غوښتي وه، نو یغ دا ورته ویلي وي چې تاسو چې شاول ته میږ واپس کی، خو چې کیم دی واپس د آی ډی پی ز مراحتي یا د کیری سروې دی د اغه نه و تاسو نه محروم وستای، تاسو پاک چې خپل غو موجود و چې ویل دا چې تاسو د شاول شناخت او ډومیسایل یعنی دغه نشتا. نو میږ د حکومتو د سیول انتظامینه گزارش کی سول کی سیناتی کی چې لاس کولینا میږ دار پدار خبر په سر ګرځي، نو خپل وطن موډانګړي چ پروتای خپل نکنای ټټو بایدای، نو په چار دو چې میشته د خو وطن ا دغه خوړې شناخت غو ملاوشي دا وپسی غو غوړي چې کیم مراحتي چې دا ورته ملاوشي.
د شوال یو بل سیدون کې شاکر خان وای چې تر اوسه شوال خلکو ته خپل د شوال ډومیسایل ورنکړل شو، تحصیل درجه خو ورکړل شوی خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نشو. نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخه شول.
د شمالي وزیرستان د خلکو غونډه تحصیل شوال خلک کډوال شول او تر نه کولا وشول چې د خلکو د خپل علاقې نه بهر دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلکو جرګه وشتل چې تاسو واپسی وي، خو تاسو د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملوي شي. میش پر امن طریقه سره واپسی غوړي یا غازی کوي چې مشته تحصیل بلډینګ جوړ شي، د خلکو د میسایل جوړ شي، خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د بکا خیل جانی خیل کا بل خیل گربز دا قبیله دا یا پټول نه کښل د سیل د ټوریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرت د پاکستان حسابي د خلک د میسایل ورکا او د خلک په پرمن طریقه سره خپل علاقې ته واپس.
د شوالو سیدونکو د غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوښتل، نو د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شوال به کور شو واپس لپاره تیاری نیول شوی، غواړي چې نور د غسیما په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ ادرس ته حکومت کار دی چې سر ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شوال د واپسی لپاره هڅه پیل شوه. د دوی د ډومیسایل شناختی کارډ پتا او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی، قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکا خیل کابل خیل گربه سیدگی او جانی خیل قبیله د غلط آباد دي. ضرب اعظم عملیاتو رهس د شوال خلک هم بې کوره شوي چې لا هم پوره تحصیل بن پروت دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
د بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته تاسې غوږی تاسې کولی شئ چې د ایپ ترڅنګ د مشال رادیو فیسبوک پاڼه همداراز په ټویټر او انسټاګرام او یوټیوب باندې هم تاسې د مشال رادیو رپورټونه او تازه ویډیوګانې تاسو کتلی شئ او هغه د لارې تاسې زموږ اونیزي خبرونې هم تاسې په ځانګړي څنګه کې تاسې هغه اوریدلی شئ او لوستلی هم شئ. تاسو په هم د روانې غړې د آخري رپورټ په لور راګرځوم. آیس میت یا آیس هغه نشه ده چې په رستو کې ور باندې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم ډیر خلک اخته شوي دي. دا نشه اکثره هغه ځوانان کوي چې عمرونه یې د اتلسو او دیشتو کلونو ترمنځ دي. د عامه روغتیا چارو پوهان وایي پر آیسو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دا چې ولی د دې مسلې حل څه دی دا به د داود خټک په دې رپورت کې واورو چې تفصیلی رپورت یې پرې جوړ کړی دی.
هر یو کس لگیا دے چی اوی آئس چوڑی وہ 200 روپے گرام میں خرچے.
کریسٹل میت چې په عام اصطلاح کې د آیس په نوم یادېږي د طبي ماهرینو او چارواکو په وینا په پاکستان کې تر ټولو زیاته په تیزی سره خپرېدونکې نشه ګرځېدلې ده. اتلس کلن ابرار خان چې شپږم جمعات ویلې او دا وخت په نشو روږدي کسانو په مرکز کې علاج روان دي وایي له تیرو شپږو کالو راهیسې آیس استعمالوي. د ابرار خان پلار د مزدوری لپاره ل ملک بهر د ابرار په وینا آیس ورته په اسانه دستیابو او په اول واری د ملګرو سره په محفلونو کې شروع کړ. کله
مې شروع کړل پلار هم سعودي عرب کې ولاغه د کور ته غنو مشه زو ما دغه وایي مې شروع کړل نشاله نو دا بس لاغه نه پاتې بیا راول لم پوخ شوم پکې نو بیا دې مې نه کوي دا مې وجود وستا کینه به مې کوي لام به مې څنګه کولی کوي چې ډېر مې کوي لام به مې څنګه کولی کوي.
که څه هم د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري سطح په ملک کې په آیسو د روغ دي کسانو کرش مې نه ده معلومه خو ډاکټران وایي دا نشه په تیزی سره خبري کوي. ډاکټر طارق محمود چې په پېښور کې په نشو روغ دي کسانو ته د علاج اسانتیاوي برابرونکو تنظیم دوست فاونډیشن پروګرام منیجر دی وایي هغه کسان چې اول به چرس یا هیروئن استعمالول اوس یې آیسته مخه کړی دی.
شوی یو کال خپل ډیټا وګورم مثال دو زر کسان فار ایگزامپل ٹریٹ کر دی هغه با ایک بجے د چر بیا به هیروئن مریض ته و او سې د ګورم او دو زر کله کې وندا و د 1800 کسان دا نه کې اوري آیس مریض.
د ډاکټر طارق پوینا کس هم ځوانان د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد آیسته مخه کوي خو په دې کې یو لوی برخه د زده کوونکو هم ده چې په اول سر کې د امتحانونو لپاره تیاری ته د زیات وخت ورکولو په غرض د نشه شروع کړي او بیا یې عادي شي.
ګوره دا سره بل دې یو ریکارډ هم تقریبا یو کار د مخ کې خبره ده چې په یونیورسيټي سټوډنټ کې د آیس تر ځان دې سیوا کې روانو تکسان پاکستان کې را جاب لیستي او ټینشن سټرس په لاسه پدې چې ځان ریډکټول لپاره تکسان دا نه چې هغه جس فار ا ټایم بینګ دی یا موږ انټرټینمنټ لپاره کتنو پک راغلی چې او کیریئر اف لو او په عشق ناکامي کې څه.
ابرار خان هم وایي چې آیس استعمال سره به خوب کم او انرژي زیاته شو او شپه او ورځ به ګرځید او خوشاله به
خوب نو لکه دا 11 22 بغیر دی دوه بغیر دی څنګه غلی وندک.
د ابرار خان په سیر واحد شاه هم د ملګرو په دعوت آیس نشه شروع کړی. شپږویش کلن واحد شاه چې دا وخت یې په یو مرکز کې علاج روان دی وایي آیس په هر ځای کې ډیر په اسانه ملاویږي. ڈاکٹر سبا خان په چار صده کې د روخانه سبا په نوم په نشو روغ دي کسانو د علاج مرکز چلوي.
په خیبر پختونخوا کې ګورو لکه موږ ریهب سنټر په چار صده کې دی او چار صده کې ماته تقریبا 85% پیشنټ لري آیس.
نوموړي وایي آیس نشه تر بلې اړې اغې په تیزی سره مخ په زیاتې دود. ڈاکٹر سبا خان وایي له څېړنو یې ثابت شوی چې آیس نشه اوس په کورونو کې تیاریږي چې یو خطرناک عمل دی.
زه خو چې څومره اورم لکه مطلب دلته موږ سره چې کوم ډرګز ډیلرز راشي کنه چې اوی نشې فیم خرڅې هم نو هغه وی چې یاره په هر دویم کور کې دا موږ په خپل جوړو نو کفرس کې مطلب یو سیز د بهر نه دغه کېدلې یا مطلب یو سپیسیفیک ایریا و چې په هغه کې جوړېدلې نو بیا هم د دې سمخنیوي کېدلې شو. خو که وګورې دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی اوی آیس جوړي او په 200 روپے ګرام خرڅې.
آی سمیت د پاکستان ترڅنګ په ایران او افغانستان کې هم تیاریږي او د ډاکټر سبا په وینا د دې استعمال په اول وار په دوهم نړیوال جنگ کې شوی وو چې مقصد یې تر ډیره وخته د پوزیانو ویخ پاتې کېدل وو. د پاکستان د اکسایز محکمې یو افسر ازلان اسلم مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په تفتیش او عدالتي نظام کې د کمزوریو له امله دوی نشي کولای چې د نشه یي توکو کاروباریانو یا سمګلرانو ته سزاګانې ورکړي. د صحت ماهرین وایي آیس یا کریسټل میت د استعمال سره د وقتی خوشحالۍ یو احساس کیږي او همدا لامل دی چې ځوانان په اول کې دا د یوې نوې تجربې په توګه واخلي خو وروسته یې عادت جوړ شي. خو واحد شاه چې دا وخت د چارسدی په یو مرکز کې تر درملنې لاندې دی وایي آیس د ژوند بربادي ده. ابرار خان بیا وایي ډیر هغه ملګري چې د سره یو ځای دا نشه کوه اوس مړه شوي دي یا په جیلونو کې.
اوس لګنده چې په تاسو باندې ویلی وي چې باندې چې په پاکستان په دې خبري ما سره چې کوم اور شروع کړی هغه سم نشي وي او په جیلونو کې کوم باغو لا شروع کړی.
د آیسمیت استعمال په پاکستان کې په اول وار په 2013 کې مخې ته راغلی. چارواکی وایي هغه وخت په د سمګلینګ لاري میت له ایران پاکستان تراتله او قیمتونه یې ډیر لوړ ول خو اوس دا نشه په کورونو دننه تیاریږي او قیمت یې ډیر کم دی چې ورسره د روغ دو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.